د ورځې درې بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې وبلګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له نجیب عامر او
په کابل کې نن د هوایي ډګر په دروازه کې ځانمرګي حمله شوې ده. افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم سره د امنیت په اړه خبرې وکړې او د ترکیې په استانبول ښار کې د امریکا پر کنسولګری ډزې شوې. بشپړ خبرونه. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې نن موټر بم حمله 15 ملکی کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د سرګندونې لږ شیبه وړاندې په کابل کې د مشال رادیو خبري الته وکړي. بل پلو د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر حق نواز حقیار بیا مشال رادیو ته داسې وویل:
تقریبا 2:03 د غرمې وچې دښمن وختل په واره د موټر چې موټر بم وو دوی دخول اجرا کی داخل د میدان ته چې په د چرایي د میدان کې چې راګرځي مخامخ راځي نیمه تراسیږي ګوري چې چک ډیر په جدیت سره روان ده د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکړي.
د حمله مسولیت طالبانو اخیسته ویل دي چې هدف په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو. کابل لتی رسور زورای سي د 14 نو ځانمرګ بریدونو شاهد دي چې پترس کې لزګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ژوبل شوی دي. راپورونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د بهیر او د امنیت د ټینګېدو په اړه د ټلیفون د لارې له یو بل سره خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال لړیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او د دوه اړخیزو ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلې دي او د خلکو په مرګ ژوبلې ورسره خفګان شریک کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د امنیت د ښه کولو لپاره د جنگ شیوې ته د بدون اړتیا لیدل کیږي. نوموړی وایي دا چې وسلوالې ډلې کمزوري شوي نو د خپلې کمزورۍ د پټولو لپاره د عامو خلکو او ښاریانو په وژلو خپل ځانونه پیاوړي ښکاره کول غواړي. ولسمشر غنی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د صدارتي محل د توحید په نامه د اړیکو له مرکز څخه د کابل ښار او د هیواد د نورو لویو ښارونو د عمومي امنیتي وضعیت تسهیلولو په موخه له امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړې. له ارګه مشال لډیو ته پاستول شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه ویډیو کانفرنس کې د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر او نورو لوړ پوړو چارواکو هم ګډون درلود. په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې بیګا لستنه مزدوران ناسرګند وسلوالو لزان سره تختولی او همدارنګه په یاد سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم دوران کارو له خوا سوځول شوې ده. د کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لډیو ته ویل چې تختول شوی مزدوران د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو او پښتانه دي. دغه چارواکي دا هم ویل چې د مزدورانو د تختول کېدو او د سکول د سوځولو پیخي د کورم ایجنسی په سروبې سیمه کې مخې ته راغلي دي. تروسه کومې ډلې د دواړو پیښو پله قبوله کړې نه ده. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د روغتیا ادارو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف سره یو ځای پریکړه کړې ده چې د مور او ماشوم د صحت په برخه کې به د دینی عالمانو مرستې اخلي. پرون په پیښور کې په دې موضوع له غونډې وروسته د یونیسف ډاکټر نعیم وزیر له مشال لډیو سره په خبرو کې وویل:
چرته یو عالم چرته یو د جماعت ملا خپل کلی خلکو ته دا اووی چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوي نو خلک د دې خلکو ډیر آر وی نو د دې وجنا فیصله دا شوې ده چې پکې مونږه د ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک شکم دی په دې کې به مونږه ځان سره راولو.
د یونیسف چارواکو پرون مشال لډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې د 50% نه زیاتو ماشومانو ته د پیدایش وروسته د مور شیدې نه ورکول کیږي چې له وجې دوی د مختلفو ناروغیو ښکار کیږي. د اتریش پولیس وایي لزګونه افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړی دي. په دې ډله کې یوه حاملهداره میرمن هم وه چې د بې هوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم دي. د اتریش یوې رسنۍ راپور ورکړی چې دا کډوال اړ شو چې د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانټینر دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه یو لس تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکی وایي دا پیښه د جهارکنډ ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت وشوه چې د عبادتخانې د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو د ننوتلو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لږ تر لږه یو لس زیارت کوونکي چې پکې اته میرمنې هم شامل دي مړه شوي او څلیرش کسان ژوبل دي. د عبادت خانه د بیهار ریاست د سرخر پتنا په جنوب کې د نږدې 250 کیلومترو په فاصله کې ده. راپورونه وایي د ترکیې په استنبول ښار کې دوه نصرګندو وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې برید کوونکي وتښتېدل. تر دې وړاندې پرون هم په استنبول ښار کې د پولیسو په مرکز په بمي برید کې د اوو افسرانو په ګډون لس تنه ژوبل شوو. په سملاسي ډول چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. په ترکیه کې د بدامنۍ دغه پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د اسلامي دولت وسلوالو د ځپلو په موخه ترکیې خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. د عراق وزیر اعظم د وروستیو پراخو مظاهرو په ځواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي په خپل پیغام کې چې پرونی پر فیسبوک خپور کړی ویلي د لګښتونو د کمولو د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشرۍ او وزیر اعظمۍ د مرستیالانو د څوکیو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا اورو.
د پینډی الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپیه 80 پیسې غستی کیږي او په 3 روپیه 15 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 58 روپیه 50 پیسې او 58 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 12 روپیه او 12 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 15 پیسې او په 20 روپیه 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیه 50 پیسې او 35 روپے لس پیسے. یو افغانے پہ یو روپے یو ویا پیسے او یو روپے سلو رویا پیسے. او ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے 299 اغستی کی گی او 298 خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 24 او کم 14 درجې، پېښور او بنو کې 15 او 16 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه شوي نننی ځانمرګي برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغان حکومت اجرایوي مشر د کابل د روستایو تر وروستي بریدونو لپاره د پاکستان ته د اعتراض ګوته نیولې چې ویلي دي د دغو حملو د مخنیوي په کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د سیمه ایزو چارو یو پوه بیا وایي کته به شي چې دواړو هیوادونو حکومتونه د افغانستان د روغې جوړې خبرې بیرته پیلول شي او که څنګه.
اندېښنه اوس لږ زیاتې شوې دي او اوس دواړه امتحان دی چې څرنګه دغه د خبرو پروسه مهال کېږي.
د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلي سیمو کاروباریانو ته د بلا سود قرضو ورکولو اعلان کړی دی. قبایل سوداګر وایي تاوانونه یې ډېر شوي دي او باید زیاتې مرستې ورسره وشي. او د خیبر پختونخوا حکومت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې بعد دغه صوبیه او همداراز قبایلي سیمو اوسیدونکي ماشومانو ته د مور شیدې د پایو ورکولو په ارزښت پوهوي.
مونگا دازل د مختلفو علاقو مشران علمان او پوا خلق په دغه ځان سره راولو.
د سولې پر لور خبرونه هم اوري. هله دال مشال رادیو سره اوس. اوردونکو په خبرونو کې مو د کابل د نننی ځانمرګ برید په اړه واوریدل. په دغه اړه تازه معلومات اخلو. د کابل نه سره خپل خبریال اسد الله لودین د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب سلیمې شي درته وایو که د حکومتي چارواکو او همداراز امنیتي ځواکونو کوم معلومات تاسو صدر کړی وي او لمون سره شریک کړئ مهرباني وکړي. اوردونکو بخنه غواړو مونږ کوشش کوو چې دغه همکار بیا د ټلیفون په لیکه راولو. هغه سره ټلیفوني لیکه کته شوه. اسد الله لودین صاحب زمونږ غږ اوري تاسو؟
بله تاسو غږ اورئ مهرباني.
ها مننه تاسو چې موږ سره یې دغه د کابل د نننیز امر ګبریت پاړه تاسو ته حکومتي یا هم امنیتی چارواکو کوم معلومات درکړي وي او مهرباني وکړئ موږ سره شریک کړئ پلنډ توګه.
بله مخکې دې بعد یادونه کوم چې فقط څو شېبې وړاندې کابل د زلزلې یو ټکان هم ولرزوه او د زلزلې له هغه ټکان سره فکر کوم زموږ او تاسو اړیکې هم سره پرې شونه. د زلزلې ټکانونه ډېر جدي نه و خو لږ لږ زره محسوس الله هم د زلزلې پسترزی تر اوسه کېږي. د کابل د نننۍ حمله په اړه باید وایم پاچا صاحب چې د څو شېبې وړاندې د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمي د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. وی ویل چې د کابل په نننۍ موټر بم حمله کې چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر دروازې سره وشوه په دې کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ښاغلی رحیمي وایي چې وژل شوي او ټپیان ټول عام وګړي دي. خو په ورته وخت کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وویل چې په دې حمله کې 15 سرحدي پولیس هم او سرحدي پولیس ټپیان شوي او یو وژل شوی دی. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی او د طالبانو ویاند به الله مجاهد رسنوي ته ویلي چې د حمله هدف د هوایي ډګر په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروان وو. تر اوسه امنیتي ځواکونو یا هم د کابل چارواکو په دې اړه سند ویلي چې په سیمه کې بهرني ځواکونه هم موجود وو او کنه. خو عامو کسانو چې د ازادي راډیو سره خبرې کړې هغوی وایي چې له حمله وروسته په وزیر دوله موټر باندې د هوایي ډګر په دروازه کې لمبه بلوي او داسې ښکاري چې هغه موټر بم په بهرني ځواکونو پورې اړوند وو. تر اوسه معلومات همدومره دي. خو دومره باید وایم چې دا حمله وروسته له هغې کېږي یا د نننۍ حمله وروسته له هغې کېږي چې دوه ورځې وړاندې په نږدې 24 ساعتونو کې په کابل کې درې پرله پسې حملې وشوې چې د شاه شهید هغه یې چې د جمعې په شپه 1 بجه وشوه تر ټولو ډېره زوروره او ټکان ورکوونکې وه چې په سیمه کې ډېرو خلکو ته مالي زیانونه هم واړول. د شاه شهید په حمله کې شاوخوا 10 کسان وژل شول او د 400 په شاوخوا کې ټپیان شول او د هغه حمله وه چې لا یې هم غږ د کابل د خلکو په ذهنونو کې دی او لا یې هم رابه ویر د خلکو سره ده. خو دا د دې حمله وروسته درې نور چاودرې حمله وشوه چې وروسته حمله د هوایي ډګر ده. موږ په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه نور نوي پرمختګونه وو لوریدونکو سره شریک کوو.
سید ډېر مننه لودین صاحب تاسو ځان خیال ساتئ.
دا مشال ریډیو دا
د افغان حکومت اجرایه مشر وايي پاکستان په 13 میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. عبدالله نن د وزیرانو شورا په 19 غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل او ویل چې هغه هیواد هغه جنایتکارانو ته ځای ورکړی چې په کابل کې خونړۍ حمله وکړي. نوموړي د حکومت دننه د دښمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه او ویل چې د هغوی پر وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي. تفصیل بیا هم د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه له افغانستان سره یو وړه همکاري هم نه ده کړې. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي.
هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف 10 ماه گذشته
په 13 میاشتو کې افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له خوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه درغلی بلکې زیات شوې دي. د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي. دوی په آزاد توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي. داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابت کړي. زه د اجرایي رئیس په توګه له داسې اثبات خبر نه یم.
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هم یو جنایتکار وباله او ویل چې په تیرو 2 کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمېر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیستې. نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي. اجرایي رئیس وایي له پاکستان یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي خو زیات کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي. عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړی شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیات کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي.
پاک کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغانستان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی، خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روښانه باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تنده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرلپسې خونړۍ حملې ښودل کیږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښې دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د افغانستان د روغې جوړې پروسې او همداراز د سیمې د امنیتی وضعیت په اړه پرون یو له بل سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف په کابل کې ورستای تر وروستي پیښې غندلې او په دغه اړه له اشرف غنی سره خپل خواخوږي شریکه کړې ده. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د خپل منځي تعلقاتو او په سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نورو مهم معاملاتو خبرې اترې وکړې. د نوموړي په وینا چې دغه دوران په افغان امن عمل او مذاکراتو کې د پاکستان کردار په حق له هم خبرې اترې وشوي، او وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښې غندنه وکړه او په ځاني زیان د افسوس څرګندونه وکړه. د دوانو چارواکو د ټلیفوني خبرو په حق له خبريال او سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې د تیرې څمودې راهسې په افغانستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او افغان حکومت غواړي چې دې کمولو کې ورسره پاکستان مرستې وکړي.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خو واقعا پریشان به وي، ځکه چې هلته کې په تیرو ورځو کې طالبانو حملې زیاتې شوي دي. هغوی خو دا فکر کوو چې طالبانو تحریک سره به د هغې د امن دغه خبرې بیا شروع شي. دوی دا غواړي چې پاکستان په دې کې خپل رول ولوبوي. همدا خبرې به شوې وي، پاکستان وزیر اعظم به خپل وضاحتونه ورکړي وي. اوس په کتې شي چې دې نه پس آیا پاکستان طالبانو دغه نوي مشران چې کوم دي په هغوی باندې فشار راولي یا هغوی پوهېږي.
خبریال او افغان چارو کارپوه طاهر خان وایي چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ودرېدلې ده او دواړه غاړې غواړي چې دا مذاکرات دوباره شروع کړي شي.
خبرو هغه عمل چې شروع شو هغه هم ولاړ دی. نو ډېر زیاتې اندېښنې دي په افغانستان کې هم او دلته مې دي اندېښنې او پریشانۍ دي. نو ځکه دغه مشرانو خبرې کړي دي چې څرنګه یو خو د خبرو دا پروسه بیا شروع شي او بل دا چې څنګه په افغانستان کې پاکستان هم همکاري پوری شي چې هلته دغه بریدونه بند شي. نو اندېښنې اوس په دواړو هېوادونو کې لږې زیاتې شوې دي او اوس دواړو امتحان دی چې څرنګه دغه د خبرو پروسه بحال کېږي.
د طاهر خان په وینا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو وار بیا خبرې اترې شروع شي، نو امکان دی چې په افغانستان کې بعد تشدد په پیښو کې کمواله راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي چې د قبایلي سیمو کاروباریانو ته به له سود څخه پاکې قرضې ورکوي او دا چې حکومت دغه کار لپاره 1500 میلیون روپۍ بیلې کړي دي. نوموړي دغه راز ویلي د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره د یو یونیورسټۍ او یو شمېر نورو تعلیمي ادارو پر جوړولو به هم یو د پام وړ اندازه پیسې لګوي. د سیمو کاروباریان به وایي دوی ته ملاوېدونکي قرضې د ور زیاتې کی او قبایل زده کوونکي به غوښتنه کوي چې یونیورسټي دې ورته د قبایلي سیمو دننه جوړ کړل شي. د فرهاد د وبخید شانواز ترغزی رپورټ اورو.
درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ګنې د قبایلي سیمو روزګاری ولسته به 1500 میلیونه د روپو قرضې ورکول کېږي چې دغه ترهګرۍ ځپلې روزګاریان به پې روزګارونه روان کړي او دغه قرضې به د سود نه پاکې وي. د لکړو محمود ایجنسۍ اوسېدونکی ملک ګلشاه صاحب وایي چې دغه پیسې د ټولې قبایلي سیمې لپاره پوره نه دي، باید زیاتې دې کړی شي. بیا مې د باجوړ ایجنسۍ د پولټري یعنی د چرګانو د روزګاریانو د اتحادیې مشر شهاب الدین سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې و اتیا فاربونه په باجوړ ایجنسۍ کې تباه شوي دي چې د ټولو د تاوان تخمینه 25 کروڑ روپۍ لګېدلې. نو د هر فارم لرونکي چې دا سات بے روزګار شوی دی څومره ضرورت دی چې ګینی بیا روزګار روان کړي؟
تقریبا مونږ ته دغه راکې نو مونږ ته خو په نن سبا دا ورکې چې مونږ ته راکې دغه 15 لاکھ روپۍ د پولټري فارم په سطح باندې چې مونږ په خپل لاس باندې جوړ کړو نو مونږ ته به روزګار روان شي.
بلخوا د محمود ایجنسۍ د بایزو سیمې د کانو د غرونو نه کانې خرڅونکي یو بل کاروباري ملک سلطان بایزي وای چې حکومت دې د افغانستان لار خلاص کړي نو بیا ممکنه ده چې هغوی ګټه وکړي. گورنر دا هم اعلان کړو چې 300 ملیون روپۍ به په فاټا یونیورسيټي او تعلیمي ادارو خرڅ کول شي. د باجوړ ایجنسۍ په خوانه ایم ان ای اخونزاده چټان وای چې لوړاندې منظور شوی منصوبې اول پوره کړی شي.
کله چې د دې یونیورسيټي بنیادی خو ده کېده د لزمکه غشته کېده، اما دا خبره کړې و چې دا د پاټا یونیورسيټي نه ده. کله دا د پاټا یونیورسيټي نه ده، په پاټا په یو ایجنسۍ کې دی جوړ کړی شي، په نور ایجنسيانو کې دا غي کیمپس کول او کړی شي. خو کومه یونیورسيټي په کوهات کې جوړیږي یا په ډاون ډیسټریکټ کې جوړیږي، هغه ته زړه قبایلو یونیورسيټي نشم ویلې.
او د گورنر لخوا مقرر د پاټا ریفارمز کمیشن زنانه ممبر مسرت قدیم چې هم دغه سفارشات گورنر ته وړاندې کوي، ورته مې د روزګاریانو غوښتنه وړاندې کړې.
دا خو 500 سره دی د پاره دی، خو پر روان دغه چې 500 میلیون نور هم دي کنه، نو دا به 10000 میلیون درې.
مسرت قدیم په فاټا یونیورسيټي هم وویل
اف ار پی شاور دی د دې مګه غشې شوې ده، 300 کانال نه زیات غشې شوې ده، او هغه خو الریډي چې دی نو هغه ریکویزیشن لته غشې شوې دي 200 دایي شوې دي.
بیا هم قبایلی ولس د گورنر لخوا دغه اعلان وستایلو او وی ویل چې که داسې کارونه وشي نو بیا امن او ترقی ممکن ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونی
زمانگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن پونم حکومتي ادارې د خیبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې تعلیمي فعالیتونه پیل کړي دي. یادې ادارې د دغو سکولونو سلګونو زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپونه ورکړي او د درسي کتابونو او فرنیچر بندوبست یې هم ورته کړي. باید ویل شي چې په تیرا میدان کې شاوخوا 2 کاله وړاندې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله د سیمې او د پام وړ شمېر خلک بې کوره شوي ول، چې زیاتره یې دا مهال خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره یې حکومت هلې ځلې پیل کړي دي. د مشال رادیو خبریال فرحات شنواره رپورٹ لري.
فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې د تعلیم حاصلولو لړۍ بیا روانه کړې ده. دغه اداره هلته زده کوونکو ته سکالرشپ یا معاوضې ورکوي او کتابونه او فرنیچر یې هم ورکړي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو ته وایي
او فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا دوی ته چکم دی 4000 سټوډنټس سکالرشپ چې پوندې دا تقریبا منظور کړل. د سټوډنټس په سر باندې 400 روپے نو د سکول په سر باندې 200 سټوډنټس ورته وکړل او هغه پیسو په ذریعہ باندې چکم دی هغه سکولونو هغه ټیچرانو یو نیم کال نه تقریبا هغه ټیچینګ به کول، هغه به تنخواګانې یا فیس به نه اخیسته. نو اوس به دا سیس چې ورته وشول په دې باندې دوی هغه د هغه کوم د خرچې یا د کوم کور ضرورتونو هغه ترتیب باندې دوی اوس هغه پوره کیږي او دوی سره موږ میټینګونه وغیرہ واندی ان شاء الله چې هغه سکولونه لکه د فټ ایجوکیشن فاونډیشن ولورته یو ایگزام یې خېده ایگزام به نه اخلي او ایگزام سره سره چې کوم دی هغه په دې باندې چیک ساتي.
د تیرا میدان سیمې د یو شخصي سکول استاد ترکستانه پر دی وای چې د پروژې سره دوی ته ډیره فائدہ ورسېده.
جی دا پروجیکٹ ایمنګ د پر ډیر فائدہ مند زکه وګرځیدو چې د موږ د لوکټه را خراب شوی و ایمنګ د خلک ډیر چکن افیکټډ وي دغه موږ فیس نشو غستلای ویل چې دا په بد حال کې وو دا د موسر میدان کې پرایویټ سیکټر کې موجوده حالات کې در وسکول ندی پتا چې کوم دا اګریمنت یې کړای راي نو دا چې کوم پروجیکټ وو دغه موږ له د 200 سټوډنټ د یو سکول په سر باندې موږ له چکن دا فیس مقرر کړلو چې 200 کسونه فیس موږ درکو و دا تاسو ټیشنل له پتن خو کې کاو نو دغه سره چې کنه د موږ د سکول نه ډیر خوشحال زکه چې کم ټیچرونه یو غا خاتن شولا چې کما نه امیدي و امته نه خاتن شوم یوسی او مشمون هم بس ډیر شولو ویل چې فیس ته موږ نه غستلو نه مشمون د موږ د سکول په طرف ډیر مایر شولو
خو بیا د تیرا میدان یو بلتن سید خان وای چې باید حکومت د دغه سیمه استادانو لا مستقله درجه ورکړي او دلته د پاخه سرکاري سکولونه هم جوړ کړي
لیکن دا چکم دا مستقل حال نه د موږ د گورنر نه د موږ مطالبه کوو چې دا کم فارټ ایجوکیشن فاونډیشن دا مشمون له فیس روکوي د په ځای باندې کم ټیچرون دي د میدان د درویشتو سکول نه ولا چونکه د موږ سره سرکوري سکول نه نشته دی نو کم دا سکول نه دي د خفیزی بلزوینه دي خف سترنت په کې د دې چکم ټیچرز دي نو د دې چکم دا ریګولر کړای شي
یا د دې چې خواو شاد دوه کال وړاندې د خیبر ایجنسی تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل خلکو کډې کډې او د ځای خلکو کورونا او سکولونه هم پکې ویجاړ شوی وو خو اوس دې سیمه ته ټول خلک ستانه شوی دي او د بیا بحالې کارونه پکې روان دي فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واتم
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنی غم
اردوونکو د خیبر پختونخوا حکومت پیلی چې په دغه صوبا او کبالی سیمو کې ماشومان ته د مور د شدو او یا پیو ورکولو د اهمیت په اړه د عام پوهاوی پروګرامونه پیلوي ویل شوی په دغه کار کې به د سیمې د دینی عالمانو او قومي مشرانو مرستې جلبولی شي په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف چارواکي وایي په پختونخوا کې 50% میندې خپلو بچیو ته خپل پی نه ورکوي چې له کبله ماشومان د بېلابېلو ناروغیو ښکار کیږي له پیښورا د شبیر رحمت جان رپورټ اورو
دا خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو او نړیوال د صحت محکمو د یونیسف سره په ګډه د اتوار په ماښام یو غونډه وکړه چې پکې نوې پیدا شوې ماشومان ته د مور د پیو خامخا ورکول لپاره کړنلاره وټاکل شو د دغه غونډې په خپل باندې ډاکټر نعیم وزیر مشال لیډو ته وایي
چرته یو عالم چرته یو د جماعت ملا خپل کلی خلکو ته دا اووی چې تاسو خپل بچو ته برست فیډینګ کوي نو خلک د دې خلکو ډیر آر وی نو د دې وجنا فیصله دا شوې ده چې پکې مونږه دا ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک شکم دی په دې کې به مونږ ځان سره راولو
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او پلیډ ریډینګ روغتون کې زنانه ډاکټر لبنا خلیل مشال لیډو ته وویل چې د دې سیمې اولس د هر چا نه زیات د خپل علاقې مشرانو او دینی عالمانو خبره مني
دا خو زموږ یو ډیر اهم چینل دی چې په دې په ذریعہ مو هغه د خبرې کول شو او دا خو تاسو ته پته کې څومره د مولا خبره خلک زیات هغه باندې اثر کوي دومره پکې کده شي ریډیو ٹی وی یا مے بی نو زینو نہ دمرا اثر نه
خیبر پختونخوا کی یونیسف سره کارکون کی زنانہ ڈاکٹر امبرین وای چې خیبر پختونخوا کی بچو ته د پیدائش نه سمدستی پس د مور پای ورکولو شره د ټول ملک نه او پنړې کی هم ډیره کم ده
تقریبا 50% ماشومان داسې دي چې هغو له پیدایش نه فوراً پس د مور پی نه شروع کېږي او هغو له بوټي ورکول کېږي دا د شهد په صورت کې یا د کاوې په صورت کې نو یو ډېر ښه شی چې خدای پاک بله راکړي دي تیار شی دی خو د خپل کم علمي په وجه خلک هغه نه ورکوي او بوټي طرف ته دغه شي
د پامل دا چې د یونیسف شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې 50% نه سیوا ماشومان د مور د پیو نسخو له وجې هر کال د بېلابېلو ناروغو سره مخ کېږي چې پکې ځینې ناروغۍ خطرناکې هم وي او د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو درې نیمې بجې کیدونکو دی د نجیب عامر نه لنډ خبرونه اورو.
نن په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور شوبل شوي دي. طالبانو د برید مسولیت قبول کړی دی. ځینې راپورونه وایي په یاد پیښه کې پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د بهیر او د امنیت د ټینګېدو په اړه د ټلیفون د لارې له یو بل سره خبرې کړې دي. لږه شېبه وړاندې د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې خبرونه نشته. د زلزلې زور 6.1 ښودل کېږي او مرکز د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کومه سیمه ښودل کېږي. په قبایلي سیمه کرم ایجنسی کې بیګا لس تنه مزدوران ناڅرګند وسلوالو له ځان سره تښتولي او همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم دوران کارو لخوا سوځول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. د اتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارۍ په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي دا پیښه د جهارکانډ ریاست په خارګو کې دیوګر کې هغه وخت وشوه چې د عبادتخانې د دروازو د خلاصېدو وروسته په زرګونو خلکو د ننوتلو هڅه کوله. او راپورونه وایي د ترکیې په استنبول ښار کې 2 وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې چې په پایله کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او وروسته لاغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې. له برید کوونکو څخه یو چې ښځینه برید کوونکي ښودل کېږي ژوبله شوه او د پولیسو لخوا ونیول شوه. په سملاسي ډول چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. تېره ورځ هم په استنبول کې د پولیسو په یو مرکز په بمي برید کې 10 ژوبل شوي.
لن خبرونه مول نجیب عامر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
آج رسپان خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستل کېږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې چې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل یې نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورت حال دا نور هم کمولی شي. ادارې وایي دا صورتحال د مرکز او صوبونو غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې دې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې اولس د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. اکسپرس ورسپان خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټرافیک پولیس د سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورت حال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دې نه د سکولونو او د زده کوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکې لیکي دا صرف کراچۍ پورې محدودول نه دي پکار بلکې غونډ ملک دا شروع کول پکار دي چې زده کوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د دې اصولونو او ضابطو سره سره د گاډو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوئټه او نورو ښارونو کې چې کم گاډي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیر کې لیکي کله دې خبرو خیال اوساتل شي نو داسې د ټرافیک د حادثو مخنیوي کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په یو مقاله کې راغلی د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو وروسته په افغانستان کې تروریستي بریدونو زور اخیستی. بلخوا د امریکایي این بی سی ټلویزیون پر ویبپاڼه هم په افغانستان کې د ټوپک کلتور بیرته پیرېدا په اړه یوه لیکنه خپره شوې. د دواړو لیکنو تفصیل انیسې اجمل اورو.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغرستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نشي او هلته کوم فعالیتونه ونه کړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په هکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرۍ د لمیان سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا این بی سی نیوز ویبپاڼه لیکي د جولای په 26مه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوې او د واده سړی بچ شول خو دوه تنه پکې وژل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کالونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګڼې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 15 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتلا کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بشپړ پړه توګه اوسي د کابل حکومت وایي چې په دغه هېواد کې هر ورځ په ستن ډول د 1500 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیه وایي امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې مسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشر الاسد له رژیم سره همکاري وکړي د دې پوښتنې ځواب د آزادۍ د رادیو د خبري څانګې په رپورټ کې له اجمل ان څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداری ورکړې او ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمباری ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا رد کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیا وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجوبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو، کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي، ځکه دا ډول یو همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
اجمل اندو، جاپان پر دغه هیواد د دویم اټومي حمله د یاد او یا کلنه کلیزه ولمانځله. پر ناګاساکي خار د امریکا اټومي حمله چې له او یا زرو زیات کسان ووژل دغه هیواد د تل کل چې په دویم نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. د دغه حمله د ولمانځلو په ترڅ کې جاپان یو ځل بیا له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ غوښتنه وکړه. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
پر ناګاساکي ښار د اټومي حملې د اویویومې کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري ښار کې جوړ شوي و له دغې حملې ژوندي پاتې شوو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:00 او 2 دقیقو هغه وخت چې امریکا پر دې ښار اټوم بم وغورځوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغې حملې چې له 70,000 زیات کسان یې ووژل جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې درې ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان یې ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصولو پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاک کوي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومي ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هیواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویویومې کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پنجاب په کسور خار کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو پلټنو لپاره د هغه صوبې اعلی وزیر یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې او هم یې لاهور های کورټ ته خواست کړی چې د یاد هدف لپاره یو عدالتي کمیټه تشکیل کړي. د پنجاب پولیس وایي تر دې دمه د دغو پیښو په تړاو 8 کسان نیولي دي چې هم د پولیسو په وینا له ځینو څخه یې پر ماشومانو د کړیو جنسي تیریو ویډیوګانې هم ترلاسه کړې دي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل رپورټ راکوي.
د قصور په حسین خان والا سیمه کې ماشومان سره د شوی جنسي تیری پلټنې روانې دي او مقامی پولیس وایي د لسو ملزمانو پیژنګلو شوې ده او دې کې تر اوسه اته کسان نیول شوي دي چا چې د خپل جرم اعتراف کړی دی. د پولیسو په وینا د ملزمانو نه ځینې ویډیوګانې هم برآمد شوي دي او دوی به نن عدالت ته وړاندې کولی شي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیښې جوډیشل انکوائری دپاره لاهور هایکورټ ته خط لیکلی دی. میډیا سره خبرو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله وینا وا چې حکومت بے گناہ خلق رانیول نہ غواړي، البته ذمہ وار با په هیڅ صورت د سزا نه بچ کیږي.
وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے آنستی جو ہے وہ اجلاس کیا ہے.
وزیر اعلی میاں شہباز شریف د اعلی پائے غونډه کړی دا او هغه کې ورته د دغه پیخي په حق لا تفصيلات پیش کړی شو. د وزیر اعلی وینا وا چې د پیخي دی پاک صاف پلټنې وشي او پولیس دې کې ککل ټول ملزمان ونیسي او هغه ته دې سخت سزا ورکړي شي. ته دې سره سره وزیر اعلی د دې پیخي لو دپاره د عدالتي کمیشن خواست هم کړي چې د سیشن جج لیولی افسر دی د دې پلټنی وکړي او رپورت دی پیش.
نوموړي یو وار بیا هغه اخباري رپورټونه مسترد کړه چې ګنی پسونو ماشومان سره جنسي تیری شوې دي. د دې وینا وا چې د مسلې اصل جرړه د ځمکه جګړه ده. بل طرف ته میډیا سره خبرو کې ځنی متاثر خلکو او د هغوی د کورنۍ غړو ویل ملزمان ورلا یو طرف ته عزت ولوټلو او بل طرف ته ترې پیسې هم اغستې دي. یو تن چې خپل پیژنګلوې نه ظاهرولا میډیا ته ویل
یہ آج سے دو سال پرانا واقعہ ہے.
دا دو کال زړه خبره ده. دو کسان راغلل او زی په زور ځان سره په موټر سایکل کې نولم او ایوی زړی حویلې ته یې بوتلم. هلته یې په ما تشدد وکړو او نشه یې کړم. دغه دوران یې زما سره بدفعلی هم وکړه او چې کله زه هوش کې راغلم نو ما ته یې زما ویډیو وښودله. بیا ما د خپل ویرې غږ نشو کولی او دوی به زما نه پیسې اخستې. اوس چې میډیا راغله نو موږ ته لږه حوصله ملاو شوه.
ابھی جب میڈیا آئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے.
سیاسی او سماجی تنظیمونو د قصور په پیخا سخت خفغان او افسوس ښکارا کړی او دای د ماشومانو په ضد ترهګری بللې ده. پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټی اعلان کړی چې دا معاملہ با په قومی اسمبلی کې راپورته کوي. د پاکستان تحریک انصاف غړو د غلړ کې قومی اسمبلی سیکرټریټ کې تحریک التوا جمع کړی دی چې پکې ویل شوی دی دا یو لویا قومی مسله ده او باید چې قومی اسمبلی د معمول ایجنډا اوزنډوي او په دې بحث وشي. د قصور په پیښه مشال ریډیو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود نه تپوس وکړو نو دوی چې حکومت ته دغه پیښه لا بل رنگ ورکولو په ځای آزاد او صفا تحقیقات وکړي او راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي. دی وایي
خبر دا چې یو کیس او نور پیرنټ وروتل خلک وروتل بهر احتجاج کو دا د ریاست ذمہ داری ده چې هغوی اوس دا شی انویسټیګیټ بیسیکلی غټ مسله دا ده چې دا پریونٹ کول پکار دی. لیگل سسٹم پکار دی، قانون سازی پکار دی. دویم خبر دا ده چې داسې ادارې پکار دي چې هغه په چائلډ پروټیکشن باندې کار وکړي. د چائلډ پروټیکشن سسٹم پکار دی او په هغه سلسله کې په خیبر پختونخوا کې او په سندھ کې قانون سازی شته دی. پنجاب کې او په بلوچستان کې د قانون سازی هم ضرورت دی او بیا په هغه باندې د عمل کولو ضرورت په ټولو صوبو کې او په ټول ملک کې دی، انکلوډینګ په اسلام آباد کې.
وزیر اعظم نواز شریف چې دا وخت د بیلاروس په سفر دی هدایت کړی دی چې د پیښې دی په هر اړخ غیر جانبداره پلټنې وکړي شي او ذمہ وار که هر څومره زورور وي هغوی ته دی سخت سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او اوسوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام د سولې پر لور درته اورو چې زمونږ همکار بشیر غواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د مشال رادیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر غواخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزه په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلوالې مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې که له یوې خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي نو له بلې خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیابه شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هر شخړې لومړی او اخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو اصول اصولو کې راغونډېدل وي د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کوم خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلي پاتې کی غلي چې هغه دغه مطالبه ونه کی د تقسیم مطالبه ونه کی هغه د انصاف مطالبه ونه کی د دې د وجې نه هغه ریاستي سیزونه که د دې نه مخکې د جاګیرداري په بنیاد که د هغې نه مخکې د بادشاهت و د ټولو کې دا خبره منځ ته راځي. نو د ړومبی د دې چې کوم اعلی استعمال شوی دی چې کله داسې قسم حالت بدل کړی شوی دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تللی او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تللی نو په هغې کې ړومبی قدم چې اخیستی شوی هغه څه خلکو داسې اخیستی دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخکې بوزي څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه د عمل سره نفرت او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار کېدل.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې لومړی باید د مقابل لوري سره خبرې وشي او که کامیاب نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کېږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
many tactics have been documented more than 200 of them
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې شته دي. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه درته ډیره ګټوره تمامېږي. په یوه کشاله کې ښکېلې دواړې غاړې خپلې کمزوریانې او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بله مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتنلیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وي چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خوړلو هړتال به کوي، یعنی روژه به نیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډېر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډېر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړې. که ټول کارونه سم وکړې نو ملګري دې ډېرېږي. په 1913 کال کې د پېښور په کیسه خوانۍ کې د پښتنو نسل وژنه وسوه. سره له دې چې دا ډېره خونړۍ پېښه وه، خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له 1300 څخه 8000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره د عدم تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. تاسو په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدلی دي چې یوه ډله خلک د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یوه لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټجیز مشر سرجی پایوچ وایي چې تر ډیره وخته پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهرچیان ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایی علم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 193 طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کېږي او څرنګه چې راغونډېږي، دا کار لس 15 کاله مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یوه ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کېږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش دا وي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خراب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم ولګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه مهال رامنځته کیږي چې کله یو خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې له چا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي پې لګول او ډېر نور داسې شیان د بل حقونو په سرغړونه کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي، له بل د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیاب نه وي، نو په کار ده چې ځان لپاره ملګری ولټول شي.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کړي او سیمه مرتکز کړي دي، دی هغه دي چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغه کې دننه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا د داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کې دا کوم عمل مونږ کو، دا عمل د انسانيت په ضد دی، نو هغه د پاره کوم طریقې دا هغه د پاره استعمالېږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه څه خلک راوځي او هر څه کور او کوسي او دغه پریدي او یو ځای کې کینی، او بیا دا هم کېدی شي چې څه خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدی شي چې ځان سره ډېر شي خلک ملګری کول، او هغه ډېر شي خلک چې ملګری شي، نو دا ډېر شي خلکو د فشار، د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي، هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، جست فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خور او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولېز ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي، ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کول شي، خدا کار پایدار نه وي.
د دې مين د یو بدلی بدلون چې کوي هغه بدن کې دنه او کبهاري هغه دایمي، او دا د زور دا چې کمی نو دا وقتن خو به ته هغه ټیمو کې خو دنه بیا یې او نفرت یو کرکه دا غلی وي.
نو اوریدونکو، پښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد دا سه ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځین وخت د دې جواب نیخ په نیغه نشي ورکول کېده. تازه کا چې د نړۍ په بلابلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلي دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له 13 کلونو راځي جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکن ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي، خو سخت کار نه دی.
It's not too difficult if you know how to reach them.
کتالیه چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزه لپاره وهڅوي. یو مشهور کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد للارې د مبارزینو غونډي ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسې په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسې دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثاله څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډېر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دیونه د پروګرام وخت هم دومره و. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د یارانو مشال